امریکا غا غشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې. د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون غنو هیوادونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ وکړ. په امریکا کې د یو افغان زده کوونکي سره د زړه خواله مسکا شاجی چې د اووم ټولګي زده کوونکي د وای اوس په دې پوهیږي چې د هغې د پاره به په خپل هیواد کې تعلیم ممکن نه وي. او ملت ته د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن کلنۍ وینا داسې ویل کیږي چې نوموړی به په اقتصاد، د میندواری پر حقونو او د اوکراین او غزې پر جګړو وغږیږي. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د کب اوله سمه نیټه او د 2023 کال د مارچ اوومه. زه ښایسته سعادت لامیمه. نن په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په حقونو د پخوانی ډیپلوماټ نظیفې حقپال سره بحث تکینو. زموږ همکار ایوب خاورین به د امریکا ملت ته د ولسمشر بایدن د کلنۍ وینا پر مهمو ټکو رڼا واچوي، او برېښنا عمرخیل به د افغانو میرمنو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو لیدلوری را سره شریکي. اغلی حقپال خاورین صاحب او برېښنا جانې، له تاسو نه مننه کوم. په څو شیبو کې تاسو ته ستنېږم، را سره مل اوسئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا اوتنبایوفا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی، او ښځې په ټولنه کې څنګه تر شوې دي. میرمن اوتنبایوفا له طالبانو وغوښتل چې محدودیتونه لري کې، خو بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ وکړ. او ویل چې د یو استازي له لوري ارزونې کولای شي چې د افغانستان حقایق په ښه ډول منعکس کاندي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویل چې یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو په شمول چې ترې سرغړونې شوي د افغانستان د وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي.
زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي څخه انکار او د عام ژوند په ډیرو برخو کې د هغوی ګوښه کول په پراخ ډول د ذهني او فزیکي زیان او د هغوی معیشت ته زیان رسولی دی. د اسلامي لباس یا حجاب څخه د سرغړونو په تور وروستۍ په خپل سر نیونې د بشري حقونو څخه نورې سرغړونې وي چې د ښځو او نجونو لپاره د لوی داغ سره مل و.
په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي وویل چې طالبان باید په نړیوالو ژمنو عمل وکړي.
طالبان باید نړیوالو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. له ټولنې څخه د 50% وګړو په بې برخه کولو افغانستان په ځان بسیا کېدای نشي. له ټول ګډونه حکومت پرته به تل پاتې سوله ټینګه نشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د افغانانو ترمنځ پر ملي خبرو اترو ټینګار وکړ.
موږ ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله او ثبات یوازې د ټولو په استازیتوب او پراخ نظام او د ملي خبرو اترو په پایله کې ټینګېدلی شي چې وکولی شي د ټولو افغانانو هیلې او غوښتنې منعکس کړي.
د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ګمارنې او د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ وکړ.
We strongly support the Security Council's directive.
د ځنګړی استازي د ټاکلو په برخه کې موږ د امنیت شورا له هغه پریکړې جدي ملاتړ کوو چې وکولای شي د نړیوالې ټولنې، طالبانو او نور افغانانو سره کار وکړي. مخکې لیدې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو په لور ګام واخیستل شي، دا کار باید د ویلاري د نقشې او نړیوالو ژمنو ته د طالبانو د درناوي په ګډون په اساسي ګامونو تمرکز وکړي.
په تازه خبرګون کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې پر میرمنو او انجنونو لګول شوی بندیزونه پایته ورسوي.
موږ دا روښانه کړی چې ښوونځیو ته د انجنونو د تګ مخه هیڅ کله باید نیول شوی نه وای. په افغانستان کې زموږ د هڅو لپاره د افغان میرمنو او انجنونو درناوی ډیر اړین دی. موږ په هر فرصت کې له طالبانو غواړو چې اجازه ورکړي انجنونی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي، د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، د میرمنو او انجنونو پر خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
طالبان تل ادعا کوي چې میرمن ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په همدې تړاو د افغانو ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان په ټولنه کې د ښځو د بشپړ ونډې په مهم رول ټینګار کړی دی. زما همکارې برېښنا عمر خیل د رینا امیر سره مرکه کړې چې اوس دلته په استودیو کې را سره همدلته تشریف لري. برېښنا جان، ستړي مشه، په خیر راغلې. د میرمن امیری د مرکه مهم ټکی څه و؟
مننه خایسته جانې، سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته. د افغان ښځو نجونو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان ښځو او نجونو زړورتیا وستایله او هغه سونځو ته اشاره وکړه چې نن سبا په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. میرمن امیری په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د ښځو په ګډون باندې ډیر ټینګار وکړ. میرمن امیری ویل هر هغه بس چې د افغانستان په اړه د طالبانو په ګډون د نړیوال ټولنې سره کوي، د افغان ښځو د پرمختګ او بشري حقوقو وضعیت ته لومړیتوب ورکوي. په سر کې ما ورنه دا پوښتنه وکړله چې د تیر کال په پرتله چې ما ورسره خبرې کړې وې، د ښځو وضعیت نور هم خراب شوی دی. نو هغه راته داسې ویل:
دغه مننه چې لمر سره مرکه کوي او په افغانستان کې د خځو انجونو په وضعیت رڼا اچوي. لبد امر غزه تاسو د ارزونې سره هم نظر یم چې په افغانستان کې وضعیت ویجاړونکی دی. دا یو ناوړ حالت دی، هغه ډول چې افغان خځې په سیستماتیک ډول د ژوند له هرې برخې نه محرومي کی او محدودېږي او له خپل حقونو نه خوند نشي اخیستلای، له سختو عواقب سره مخ کیږي. دا یو بې ساري او بې مثال وضعیت دی. موږ د ځانګړي رپورټ ورکونکي ریچارډ بنټ په شمول د بشري حقوقو له شورا او د عالی کمشنر څخه هم دا اوریدلې. د دې وضعیت ارزونه ده، دا ډول وضعیت چې په نړۍ کې لا پسې خرابیدای شي، یوې نړیوالې پاملرنې او یو نړیوال لومړیتوب ته اړتیا لري.
آیا فکر کوئ چې نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو د نجونو د زده کړې او د روغتیایي پاملرنې په برخه کې د افغان ښځو د ستونزو د حل لپاره په کافي اندازه کار کړی؟
هر هغه بحث چې مو د افغانستان په اړه د طالبانو په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کړی دی، د افغان ښځو د پرمختګ او بشري حقوقو وضعیت ته مو لومړیتوب ورکړی دی. بیا به هم په راتلونکي کې دې ته دوام ورکړو چې د ښځو او نجونو هوساینه یو مهم عنصر دی او هڅه کوو چې په افغانستان کې ټولنیز وضعیت ښه شي او نړیواله ټولنه هم ورته لیدلوری لري.
آیا امریکا داسې نوښت او ستراتیژي وړاندې کړې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دوره کې د افغان ښځو اقتصادي او ټولنیز ځواکمنولو لپاره اغیزمنه تمامه شوي؟
موږ د هڅو بیلابیلې کرښې ټاکلې دي. لومړی، موږ احساس کوو چې دا ډیره اړینه ده چې زموږ پالیسي په خپله د افغان ښځو لخوا رهبري شي. موږ د همدې موخې لپاره د امریکا د افغانستان مشورتي میکانیزم جوړ کړی. موږ نور هیوادونه هم وهڅول چې ورته پلیټ فارمونه جوړ کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د هیواد دننه او بهر هم د افغانانو غږ اوچت کړي. دوی د کارپوهانو په توګه زموږ د پالیسي په جوړونه کې لارښوونې کوي. موږ ته رښتینی او مشوري راکی او زموږ د پوهنې کچل ورش چې څنګه خپلې هڅې او تګلارې پلي کړو. دوهم، موږ د نړۍ په کچل نړیوالې ټولنې سره هم کار کوو چې تمرکز مو پر اکثریت مسلمان هیوادونو په ځانګړي توګه د سیمې هیوادونو دي، تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ د ډیپلوماټیکی او هدفمندې هڅې دواړه د سیمې د هیوادونو ملاتړ او د رهبرۍ کیلتیا ولري، تر څو د متشبثینو د ملاتړ، د تحصیلي بورسونو په برخه کې د ملاتړ چمتووالی او د خزو او د اقتصاد په برخه کې ملاتړ رامنځته شي. دا زموږ د کار واقعا مهمه برخه ده. تاسو به اوریدل چې تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان خزو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته کې اعلان وکړ چې د امریکا حکومت د لسکونو لویو کمپنیو په ملتیا افغان خزو ته د زده کړو زمینه برابروي. د غونډې ته موږ د واشنگتن ډی سی د ډیپلوماټیک مرکز همدارنګ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانانو ته په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه. موږ د یو شمیر بیلابیلو هڅو یادونه وکړه چې موږ په هیواد کې دننه او همدارنګ د هیواد څخه بهر د افغان ښځو سره د نجونو د زده کړو، د ښځو د کارموندنې او د متشبثینو د ملاتړ لپاره ترسره کړي. او زه کولای شم د دې نوښتونو په اړه یو څه نورې خبرې هم وکړم کله چې موږ وخت ولرو.
د امریکا متحده ایالات څنګه د افغان نجونو ځانګړو اړتیاو او ننګونو سره مرسته کولای شي چې افغان نجونو ته د باکیفیت زده کړو او فرصتونو زمینه برابر کړي؟
زه به تاسو ته په واضح ډول ووایم چې دا هغه برخه ده چې زه ورته ډیره حساسه یم، ځکه چې نه یوازې متحده ایالات بلکې موږ ټول نړیوال ملګري پوهیږي چې هغه دقیقه ده چې موږ په دې هڅو رڼا اچوو. دا په افغانستان کې دننه ډیر اغیز لري. له بده مرغه هغه څه چې موږ یې وینو هغه دا دی چې دا هڅې د طالبانو د چارواکو لخوا یې مخ ډپ کیږي او بندیږي. دوی یې ګډوډوي یا یې ختموي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ په خپله د افغانانو سره ډیر لنګدې کار ته دوام ورکوو. موږ له دوی څخه په ځانګړي ډول پوښتنې کوو چې د دوی اړتیاوې څه دي او بیا خپل شریکان هڅوو او تنظیموو چې دا سرچینې دوی ته څنګه راوړي. د بیلګې په توګه د افغان ښځو د اقتصادي استقامت اتحاد، موږ د پوهنتونونو سره ملګرتیا کوو. زموږ یو له اصلي شریکانو څخه د باسن پوهنتون دی، خو موږ د اکاډمیکي ټولنې څخه نور اکاډمیک غړي له خصوصي سکتور او له څېړنیزو مرکزونو څخه څېړونکي او غړي هم راولو. د یادونه ورته لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په وار وار ویلي چې دا یو هڅه ده چې هر څوک دې ته اړتیا لري چې دا معلومه کړي چې دوی څنګه کولای شي د افغانو ښځو او نجونو او افغانانو سره مرسته وکړي، تر څو معلومه کړي چې کوم ډول تخصص وړاندې کولای شي او کوم ډول سرچینې لري او د هغو سرچینو او تخصص کچه معلومول او په داسې طریقه پلي کول چې د افغانستان د غیر معمولی ننګونو شرایطو د پاره ګټور تمام شي. موږ په دې هڅو کې افغان ښځې د کارپوهانو په توګه ښکېلو.
تر دې وړاندې بیا هم د افغان میرمنو او نجونو په تړاو، وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو په زده کړو بندیز زرګونه افغان نجونې د زده کړو د نیمګړي فصل او نامعلومې راتلونکې لپاره اندېښمنې او د رواني کړاو سره مخ کړي دي. سره له دې چې د دې ستونزې د نسبي هواري لپاره په یو شمېر ښوونځیو کې د مسلکي زده کړو او مهارتونو د ترلاسه کولو لنډمهاله کورسونه جوړ شوي، خو زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو څو غوښتنه لري. بیلګې په دې رپورت کې ګوري.
د دې ټولګي پر هر څوکۍ یو زده کوونکی د خپل خیراتلونکي خوبونه لیدل، خو اوس هر څه بدل دي.
چې موږ د نجونو شمیره په مخ کې کلیره زیاته تقریبا موږ سو زده کوونکي درلودلې. فصل هغه چې د نجونو په مخ مکتبونه په معقد ډول اوس بند شوي دي، نو د نجونو شمیره هم کمه شوې ده. سلسله موږ تقریبا 200 شاګردان لرو او دغه 200 شاګردان اوس فعلا د کورسونو په شکل ښوونځي ته راځي.
د عفیفا مریم په نوم د نجونو په دې لیسې کې چې په خوا به د خون او روزنې د وزارت تعلیمي نصاب تطبیقېده، اوس د دینی علومو ترڅنګ ګندل او رسامي زده کیږي. خون کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو پر زده کړو هم تاکید کوي.
په دا فولي چې دا فولي نه مې خوان دا شوی اولی شنه نه مطلب شنه نه شروع شاله کوته نه دا چې دا ګر مې دی ګر انا به شک ما باید دې نه دنیا خدا او بس نه شک دې دنیا لا ویل دنیا دا کلی مدینه بګیر دنیا لري لو نه ارضی شما باید ارضی شهر تو طرفه باید مقیم ببری مرد خاطر اما ما یک امی مکتب شما کرد با ام درجه دستوری دی داشته باشن ام عالی شده باشن باید داشته باشن.
د دې لسی په خوانې زکونکې د مهارتونو د زده کړې لپاره په خپل بوختیاو نسبی خوشاله دي، خو د خونځي او د پرانستو غوښتن کې دي.
جلکیانی په روحي او رواني تکلیفو اخته شوی دي او په زور او دي شوی دي. په کوم سنو کې موږ دا هیله کوو چې مکتبونه به تا پرانستل شي.
نو غواړو چې مکتبونه خلاص شي منګه به خپل درس ته ادامه ورکو چې ترسو خپل درس به تزده کو مخکې لار شو.
خون کې هم د دغه مهارتونو زده کړه هیڅ کله د خونځي د تعلیمي نصاب سره د پرتلې وړ نه بولي او وایي دا چاره د روحي فشارونو نه د خلاصون حداقل یوه لاره ده، خو د خونځي ځای نشي نیولی.
خو د خیاطۍ درس هم ښه دی چې ځای کې خو باید چې دی جنکۍ هلته مکتب بېرته شروع شي تر څو چې درسونه ووایي او ډاکټران شي، انجینریان شي، استادان شي چې تر څو خپل آینده روشنه
دوباره یک امید برشان باشه تا بتونن به نوعی دلیل و امید به خود یک چیز بسازن و قسم افسرده در خانه نباشن. به اون طریق این صفحه باز کردیم و به حدود 20 نفر شاگرد دارم خودم که در همه جا تدریس میکنم و شاگردان همیشان علاقمند خانه رسمی هستم.
د طالبان حکومت د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدلو نه وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګو چې تر ننه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دا کړنې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض بللې او د طالبانو نه په وار وار د دغو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي محدودیتونه دایمي نه دي او د حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن دي. ناشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د افغان میرمنو د نه ختمیدونکو کړاوونو بحث د خبرونې قدرمن میلمنې سره غزو په خوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال را سره دلته مل شوې ده. اغلی حقپال ستړي مشي په خیر اغلی او ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د مهربانۍ نه. سبا ته د مارچ اتمه د میرمنو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د افغان میرمنو عمومي وضعیت څنګه ارزوي او په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو په تړاو د میرمن روزا اوتان بایو و څرګندونې تاسو پر ځای بولئ.
د مارچ اتمه ورس په دې وخت کې منځل کېږي چې د افغانستان نجونې او ښځې د خپل د اساسي حقوق څخه د طالبانو د چارواکو لخوا محروم دي او خصوصا د تعلیم د حق څخه چې هغه بنیادی حق ده او نوی ورځ کېږي چې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې مکتبونو او پانتونو ته تلای نه شي. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې او د دنیا په معاصر تاریخ کې یو ډیر غټ شرم دی چې د طالبانو چارواکي د سیاسي ظلم د افغانستان د ښځو په حق لای شروع کړی دی او دغه ورځ ځکه افغانستان خلکو ته او دنیا ته مهمه ده چې د افغانستان ښځې او نجونې باید په دې پوه شي چې د خپل حقوق لپاره مبارزه باید دوی پرې نږدي او په دې پوه شي چې په نورو نړۍ کې هم خلک د خپل حقوق لپاره مبارزه کړې ده او د نورو نړۍ هیوادونو او د مدني او خصوصا د بشري حقوقو او د ښځو فعالین دوی سره همدردي
کور ودان
او برنامه باندې کار وکړي.
هغه له خپل بلخ پښتني تبراشم استاسي په نظر دغه وضعیت بنسټیز لاملونه تاسو څه بولی او د طالبانو دغه پالیسي تر شا موخي په اصل کې څه دي تاسو په نظر؟
عمل کېدلی شي یوه دا که تاسو چیرې د طالبانو خپل هغه ایدیولوژي ته متوجه شي او خصوصا د دوی د قضی القضات هغه کتاب چې د نشر کړی دی حکیم حقانی کتاب که تاسو ولولئ دوی عصري او معاصر علومو ته اصلا توجه نه کوي. نسل دا چې د ښځو لپاره اته د نارینهو لپاره پاتې کېږي. د ښځې خو اصلا صرف د دیني علومو نه علاوه د معاصر او عصري علوم اصلا دوی لا ضرورت نه بولي او دوی د فکر کوي چې دا یو غربي مفکوره ده او دا د ټولنې د گمراهۍ لپاره ده او حتی په دې شل کلونو کې چې افغان خځې هغه لاسته راوړنې درلودې یو غربي لاستراورنه بولی اگر چې هغه د سنو ټول اسلامي او فرهنګي چوکاټ کې د افغانستان خزي مختلف برخو کې کار وکړ.
نو اصلي مخادله بله اصلي مخادله چې میرمن همداسې وساتل شي تر کنټرول لاندې تر څار لاندې د هغوی تر واک لاندې.
زه فکر کوم چې په دې نظر دي چې ما تشریح ورکړ بل دا چې که تاسو د دې خپل تحریک ته وګورئ دوی یو افراطیت تحریک دی او یو لارې دا وی چې باید وګړي منځوي شي سرکوب شي او خصوصا د ښځو حقونه مونږ پیږو چې په ټولنه کې کچېره ښځې خپل زده کړې وکړي او اساسي حقوق ته ورسیږي دوی به خپل ماشومان ته اجازه ورنکړي چې افراطیت زده کړي
بلکې
چې د ښځو اغیز کورنۍ کې په ټولنه کې
ډېر زیات مننه
د ډیپلوماټیک
بله اغلی حقپال ما سره پښتنې ډېرې دي ځوابونه مکلند تر لاسه کم تر څو وکړې شم زیاتې پښتنې ځواب شي. د نجونو په مخ د خونځیو تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکارۍ سازمان ته پرانستې لیک هم خپور کړی او پکې د طالبانو لخوا د نصاب شرایطو کلتور او دین بهاني ټولې ورته رد کړې دي. له 900 اسلامي هیوادونو نه غوښتي چې په طالبانو د دیني اړخ ټینګار وکړي چې دغه حق ته غاړه کېږي. دغه سازمان څومره دي دی ورتیا لري
سازمان ورتیا لري چې ودونو نه تشکیل شوی دی او هغه سازمانونه چې کله د نورو په نوم نه تشکیل کیږي د هر څو نظر طالب دا کنه یو څه اجرایوي صلاحیتونه دوی نه لري چې طالبانو باندې ایمال کې خو بیا ملګرو ملتونه که تاسو ورسره مقایسه کړئ هغه یو څه لکه د تعزیرات د څه مسایل لري چې کولای شي چې طالبانو باندې یو څه تاثیر وکړي. خو د دین په لاره چې دغه یو اساسي حرب ده د طالبانو په لاس کې زه فکر کوم چې اگر چې مسریته په دې دریو کلونو کې کم وو خو باید دوی خصوصا د نورو عالمانو سره کار وکړي تر دې چې دغه د دین حرب د طالبانو څخه واخیستل شي او نړۍ ته او ټول افغانانو ته خصوصا دا خبره بيخي اگر چې جواته ده نور هم باید دوی ته معلومه شي چې اصلا اټس دغه پلمي اسلامي او فرهنګي چې دوی وایي دغه اصلا اټس د توجیه وړ نه دی.
بله د افغانستان په تاریخي سیر کې میرمن ډیر وخت ځپل شوې دي ولی خځې ستاسو په نظر د سیاسي مخو قرباني کیږي تل په افغانستان کې
افغانستان کې د سیاسي اهداف او د فارا د خزي شتون په ټولنه کې همیشه یو ایديولوژیک استفاده ورڅخه شوی دی او حتی د ملي هویت یو برخه د خزي فرې د خزي کالي د دې
بله
شدا
کور ودان ډیره زیاته مننه. بله اغلی حقپال تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم کور ودان او په خپل چارو کې تل بریالي اوسئ. مننه. د خبرونه نور مطالب مهم خبرونه افغان میرمنو ته ځانګړي کړي دي. خود امریکا ولسمشر نن ماخام ولستوینا کوي په دې بشپړ معلومات د کانګرس ماڼۍ لمخې د خپل امکار نه اخلو چې خداغینه د مخ کې مونږه یو لنډه د حمله رو
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښي ستونزې د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غا غاشان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاره د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړي خبرونه لیدل او اوریدل مهیروي.
مننه چې تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مل یاست. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن پنځشنبه ملت ته خپل کلنۍ وینا کوي. داسې ویل کیږي چې نوموړی به په اقتصاد، د زیږون پر حقونو او د اوکراین او غزې پر جګړو باندې خبرې وکړي. په همدې تړاو زموږ همکار ایوب خاورین د کانګرس د ماڼۍ لمخې موږ سره مل شوی دی او مکتبه پوره معلومات راکړي. خاورین صاحب ستړي مشي او مهرباني وکړي.
سلامونه. لکه څنګه چې لنومه څرګنده ده، ملت ته کلنۍ وینا د ولسمشر د هیواد د وضعیت په اړه خپل ولسته چې ټول د امریکا ولسته وینا کوي. تاریخي شالید هم همدا ده چې ولس و د خپل ولسمشر نه پوښتنه کوله چې موږ ته حال راکړه چې هیواد مو په څه حال دی. نو دا په کال کې یو ځل ولسمشر حال ورکوي. اکثریت په وختونو کې په دې وینا کې په کورنۍ مسایلو لکه مالیات، اقتصادي وضعیت، صحي وضعیت، زراعتي مسایل چې کله دا لوی لوی کیسې وي په دې مسایلو باندې خبري کیږي. خو دا ځل یو ځانګړتیا لري، یو د انتخاباتو کال دی چې څو میاشتې وروسته د ولسمشر انتخابات دي. نو ولسمشر په خپل وینا کې دې ته متوجي وي چې ولس څنګه کوم مسایلو کې دلچسپی لري، هغه باندې وغږیږي او حال ورکړي او خپل دریض او تګلارې څرګند کړي. او دوم هم نړیوالو دوه لوی جګړو کې امریکا په میلیارډونو ډالر مصرفيږي. یو د غزې جګړه ده او یو هم د اوکراین باندې د روسي برید ده او د اوکراین سره د امریکا مالی ملاتړ ده. په دې دواړو جګړو کې چې امریکا پکې په یو نه یو ډول دخیله ده او یو طرف بلل کیږي، د امریکا ولس ویشل دی. د غزې د جګړې په اړه هم د امریکا کې د اسرائیل ملاتړ چې تیر کال اته شپېته سلنه وو، سخ کال د جګړې د پیلېدو نه وروسته سرویګانې ښیي چې دا راټیټ شوی 55 سلنه ته. او دیموکراتان د دې جګړې په اړه په ولسمشر بایدن باندې انتقاد کوي چې د اوربان کې بریالي شوی نه دی. د اوکراین د جګړې په اړه ډیر زیات ویشلې دی. د اکثریت دیموکراتان فکر کوي چې روسانو مخنیوي وای دوسی، خو اکثریت جمهوریت غوښتونکي د دومره ډیرو میلیارډونو ډالرو د مصرف ملاتړ نه کوي. په نن شپې د وینا په اړه د انیتا پاول راپور زموږ همکار جلال زای وړاندې کوي.
ټاکنو په دې کال کې ملت ته وینا ولسمشر جو بایدن ته یو ساعت وخت ورکوي چې ولسمشری ته د بیا رسیدو په هڅو وغږیږي او د اقتصاد، مهاجرت، د زیږون پر حقونو او اسرائیل او اوکراین ته د مرستو په شان پر هغو مسایلو تمرکز وکړي چې رای ورکوونکو ته مهم دي. دا د هر ولسمشر لپاره لوی موضوعات دي، خو بایدن هم د هغه څه په اړه له مخالفت سره مخ دی چې بدلولی نه شي.
امریکایان د بایدن د عمر په اړه اندیښمن دي او دا چې نوموړی د بیا ټاکل کېدو هڅه کوي، زه فکر کوم دا یو مهمه ننګونه ده چې نوموړی باید ورڅخه بریالی تیر شي.
سپینې ماڼۍ امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر به په دې موضوعاتو تمرکز وکړي.
نوموړی دې موقع ته ډېر سترګې په لار دی چې د امریکا له خلکو، کانګرس او نړۍ سره د ټولو هغو پام وړ مسایلو په اړه ډېر روښانه وغږیږي کوم چې نوموړی د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه په تیرو درېنیمو کلونو کې کړی دی. له اقتصاد څخه نیولې بیا تر زده کړو، روغتیا او دندو او همدارنګه په نړیواله کچه د امریکا د رهبری د رول د بیرته احیا کولو په اړه.
د جمهوری ریاست چنونکي وایي چې بایدن به پر پالیسۍ وغږیږي، خو قوت به د هغه په وینا او د مخاطبانو په غبرګون سره معلوم شي.
فکر کوم نوموړی د کانګرس له غړو سره په اوسېدو خوند اخلي. ملت ته به د هغه د وینا د پام وړ شیبه هغه وي چې کله نوموړی د جمهوری غوښتونکو لخوا د وینا پر مهال په بې ادبۍ ننګول کیږي او مختل کیږي او نوموړی ډېر ژر په شوخۍ او کنایه امیزه شکل ځواب ورکړي.
د بهرنۍ پالیسۍ شنونکي اټکل کوي چې بایدن به د غزې په جګړه وغږیږي. وغوی وایي بایدن همدارنګه د هغو امریکایانو خپلوان مجلس ته رابللي چې د حماس لخوا برمته شوي وو.
previous state of the unions
ملاته تیر وینا یو چپ کورنۍ مسایل باندې متمرکزه و خکاره د چ بهرنۍ پالیسۍ کورنۍ عناصر او تکمیل کونکو برخې لري په خاص ډول په منځنی ختیځ کې جګړه خو دا به په یقین سره د ولسمشر ډیر وخت ونیسي ځکه دا د خلکو په ذهنونو کې هم ده
نظر پښتون کې وای بلکې هم درای ورکونکو په ذهن کې شته
د بایدن لپاره مهم کاردار چې وخی له ترامپ څخه ټاکنې ګټلې شي دا واقعا مهم څه دي چې نوموړی باید ښکاره کړي آیا هغه د اقتصاد یا کډوالۍ او یا هم د نورو مسایلو په اړه ښکار کوي
بایدن د پنځشنبه په ماښام فرصت لري چې د تاجو ابو وای سمي ولا جلال زای د امریکا غږ
تر اوسه موږ سره ملوي ستاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم سبا ته د امریکا غږ آشنا تلویزیون د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي خبرونه لري هیله ده چې دا خبرونه وګورئ او ټول میرمنو ته دا ورځ بختوره غواړم الله مو مل